درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د روان خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو په لړ کې راپورونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. راپورونه وایي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان د طالبانو له قومندانانو سره تبادله شوي نه دي. د افغانستان او ویست انډیز د شلو ورسیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه نن پیل شي، او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د خبرونو تفصیل. رویټرز خبری آژانس د دوو سرچینو په قول وایي چې انس حقانی او دوه نور طالب قومندانان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو بهرنیو استادانو سره تبادله شوي نه دي. د خبری آژانس ته نن پنجشنبه یو ډیپلومات او یو افغان چارواکي ویلي چې له ټاکل شوي پلان سره سم طالب بندیان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو برنده شویو استادانو سره چې یو استرالیایي او بل امریکایي دی تبادله شوي نه دي. ډیپلومات چې د نوم د نه افشا کېدو په شرط خبرې کولې، په دې اړه چې تبادله ولې له مخکیني پلان سره سمه نه ده شوې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په واشنگټن کې د افغانستان سفارت هم تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت یو ویندوی وویل هیله لري چې طالبان به ژر تر ژره برمته استادان خوشې کړي. وسلوالو طالبانو دا دوه استادان چې یو کیفن کینګ امریکایي او بل تیموتی ویکس نومیږي، په 2014 میلادي کال په کابل کې د امریکایي پوهنتون له خولې تښتول شوي وو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن پنجشنبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې باید نن اعلان شوې وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی دی. دا دوهم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې پریکړه کوي. د کمیسیون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی پرون رسنیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسئلو له امله دا کار له ټاکلي مهالویش سره سم نشي کولی. د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه وشول. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا له امله د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکه اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او ازادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خبروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. د دې ادارې پر وی پاڼه لیکل شوی ازادي رادیو ته د ډیوید بورګ جایزه ورکول کیږي، ځکه سره له دې چې د 2013 میلادي کال د اپریل په 10مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې ژورنالیستان ووژل شول، له ستړیا پرته د بې طرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی دی. تیر کال په کابل کې په دوو پرلپسي انتحاري حملو کې د ازادي رادیو خبریالان سباون کاکر، عباد الله حنانزی او محرم دورانی په دوو حملو کې ووژل شول. د ډیوید بورګ جایزه هر کال ژورنالیستانو ته د جرأت، خپلواکۍ او مسلکي فعالیت لپاره ورکول کیږي. دا جایزه سرش کال د امریکا شخ د کوردی برخی خبریال فهیم عمر، د کیوبا لپاره د امریکا د خبرونو خبریال جو کاردونا، د ازادي آسیا رادیو د ایغوري برخی خبرونو او د منځنۍ ختیز نشریاتي شبکې ته هم ورکړل شو. ډیوید بورګ له 1995 تر 1998 د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا فدرالي ادارې مشر وو، او د هغه د خوره خدمت د ستاینې لپاره هر کال د هغه په نوم د جایزه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شلو ورسیالیو لړۍ پیل کړي. افغانستان او ویست انډیز د نومبر په شپږمه د یو ورځنیو مسابقو لړۍ پیل کړه چې درې واړه مسابقې د ویست انډیز ټیم وګټلې. د افغانستان او ویست انډیز د ټیمونو ترمنځ له درو شلو وریزو مسابقو سربیره ټاکل شوی دی چې دواړه ټیمونه یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. دا خبرونه له ازادې راډیو اوري. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت مخالف او اعتراض کوونکو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د پلازمینه اسلام آباد په لویه لاره کې د دوو اونیو اعتراضي پلتۍ پای ته رسوي خو د هیواد نورې لارې بندوي. دا اعتراضونه د ازادۍ د مارش په نوم د اکتوبر له 28مې څخه د کراچۍ له جنوبي ښاره د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په لارښوونه پیل شول. دوی د صدر اعظم عمران خان حکومت په انتخاباتو کې په درغلۍ او د هیواد د اقتصاد په خرابولو تورنوي، خو حکومت د دوی تورونه ردوي. پرون مولانا فضل الرحمن خپل پلویانو ته وویل چې خپل کورونو ته لاړ شي او بی پلان پیل کړي. ټاکل شوی دی چې اعتراض کوونکي د پاکستان په لویو لارو کې پلتۍ ووهي او د تګ راتګ مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. په وروستیو کلونو کې د دواړو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون د رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل په دې کتنه کې به پر دوو مهمو مسئلو چې د واشنگټن او انقری اړیکې کړکیچنې کړې دي بحث وشي، چې یوه د سوریې په شمال کې د کوردانو پر سیمو د ترک ځواکونو حمله او بلې له روسیې د دفاعي سیستمونو اخیستل دي. ترکیه د روان کال په دوبی کې د روسیې S-400 توغندوی دفاعي سیستم ترلاسه کړ. واشنگټن له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې د توغندو ضد دفاعي سیستم له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه یې لري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې دیموکراتو او جمهوریپالو غړیو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استازو جرګې د ډکه خونی په وړاندې پیل شوه. د استازو جرګې په غونډه کې د نړیوالو رسنیو کمرې هم حاضر وې. د ولسمشر د استیزا پر امکان په بحث کې د دیموکراتانو او جمهوریپالو په دریزونو کې د زمکی او اسمان اختلاف وو. او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې باروړونکې لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې 14 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. په سلواکیا کې د اور وژنې ادارې وایاندي کاترینا کریزانو وویلي چې دا پیښه پرون د دې هیواد د پلازمینې براتسلاوا ختیځ لور ته شوې ده. هغې د سلواکیا راډیو سلووینسکا ته ویلي په دې پیښه کې د 14 کسانو د وژل کېدو او د 6 د ژوبلېدو معلومات ورسېدلي، خو ممکن د قربانیانو شمیر تر دې ډیر وي. د پیښې علت او د قربانیانو هویت نه دی څرګند شوی. زمو شخله آزادی رادیو اوري د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې موسیقي پروګرام لرو. خو مخې تر دې د افغانستان ولسمشر پرون ماښام د کابل د امنیتي وضعیت په اړه لخپل او جکپورو امنیتي چارواکو سره خبري وکړه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلانو د امنیتي وضعیت او په ځنګړي ډول په کابل شهر کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره خپل پلانونو معلومات ورکړل. په خبر پانه کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو لیکل شوی چې ولسمشر غنی د دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلانو ته په دیاړه لارښوونې کړې دي. په کابل کې پرونی حمله د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناټو تړون غندلې ده. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي یو شمېر زده کوونکي پکې ووژل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون په ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلی چې پر ملکی خلکو حمله باید همدا اوس بند شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل شهر د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9:30 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووژل او 6 تنه زخمیان سول. د حمله لامل په ووژل سو کې زیات هغه کوچنیان دي سهار مکتب ته تلل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر یونما ویلي چې په داسې ګرمیشته سیمه کې حمله چې د شوڅو او کوچنیانو په ګډون ملکي خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناټو تړون ملکي استاذ نیکولاس کی پر ټوټر په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي چې دوی د ملکي وګړو وژل او زخمي کېدل غندي. نیکولاس کی لیکلي افغانان سول غواړي او ترورستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناټو تړون پر خپل تعهد کلک ولاړ دی او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي څو هغوی وکولای سي چې د افغانستان له ملکي خلکو ښه دفاع وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د حملې هدف د ګردا ورډ په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګردا ورډ خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرني کارکونکي هم زخمیان سوي دي. لارګه په دې اړه په خبره سوي خبر پاڼه کې لیکل سوي چې داسې بشري ضد جنایت د ترورستانو کار دی، خو سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله لیکل سوي چې د افغانستان د خلکو دښمنان داسې حملې کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیشن به پورز ویل چې په کور او د نړیوال تورن لاستازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشی کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ، یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی وو. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر پریکړه سخت انتقاد وکړ. د حقانی شبکه تر دې مخکې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنه وه، خو په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 12 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست، سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت پرتله 22% زیات شوي ول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشري د اکتوبر په 12 اسوسییټډ پرس په مرکه کې وویل چې د روان میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 3000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي ول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګه ته ورکړه. د خپلواکه اداره په نړۍ کې د ولسواکۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅه کوي. د ډیوید بورګ د جایزې د اهمیت په اړه مې د آزادۍ رادیو له ډایرکټر قادر حبیب سره مرکه کړې ده. د پپایل کې وویل
بله، ډیوید بورګ جایزه د لوی لاسترورونو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا هغه رادیوګانو ته ورکول کیږي چې یو لوی لاسترونه لري، څنګه چې ما مخکې وویل. او آزادي رادیو هم سش کال وشو کولې چې د دغه جایزې مستحق وګڼل شي، ځکه چې آزادي رادیو د ټولو ستونزو او چیلنجونو، امنیتي مشکلاتو او نورو ستونزو ترڅنګ توانېدل چې د خپل اوریدونکو ته په مختلف برخو کې په وخت دقیق متوازن خبرونه او راپورونه وړاندې کړي. څنګه چې ما وویل چې دا جایزه آزادۍ رادیو ته په سختو شرایطو کې د کار لپاره حرفي او مسلکي توګه د کار لپاره ورکول شوې ده او سختو امنیتي ستونزو تر سیوري لاندې د آزادۍ رادیو خبریالان په مسلکي توګه د بی‌طرفانه او دقیق او متوازن د خبرونو د رسولو او راپورونو ورکولو کې خپل دنده ترسره کړې ده. موږ تیر کال د اپریل په میاشت کې خپل درې ځوان او زلوال همکاران هم خلاصه ورکړ په یو انتحاري حمله کې. عباد الله حنانزی، تباون کاکر او محرم دورانی، دا زموږ لپاره یو ډېره لویه ضایعه و. خو څه هم موږ د خپل ډېر ګران او زړور خبریالان لاسته ورکړو، خو بیا هم د ازادۍ راډیو نور خبریالانو په افغانستان کې نننه په کابل کې یا په ولایتونو کې خپل کار ته هماغه تعهد چې درلود، هماغه شوق چې درلود، ازي ته دوام ورک خپل کار ته.
آیا تر دې مخکې هم ازادي رادیو دا ډول کومه جایزه ګټلې وه؟ او دا جایزه یوازې ازادي رادیو ته ورکړل شوې ده او که نورو کسانو ته هم ورکړل شوې یا نورو رسنیو ته؟
بله، په تېر کلونو کې فکر کوم دوه ځله مخکې دې نه مخکې هم ازادي رادیو په تېرو اتلس کلونو کې د دې جایزې مستحق ګڼل شوې، او دغه جایزه